درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر منو په روز ذکر کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه په روز ذکر کی بل تر وغو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع په پتن می درنه په روز ذکر کو زموږ راستا سو د نن ورځې جغرافي مضمون او ومن ټولګي لمړی لوستي نه لمن دیم چې تاسو ټول درنه په روز ذکر کی د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو غل لیست ذکر کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه ذکر کو نه لرم چې مخې تاسو د درس د پیل کې دوستان تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان تاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه ګلالۍ زده کوونکو راځو تاسو د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درېمې څخه پیل بهتر لسمې صفحې پورې پوژاو قدر منو زکون کوز مرستا سو دنن ورزی در سیاه ده پی هم هغا مهم موزوگانی که نن مرز با مجاو تصور پانی بحث بلو رو عبارت دیله نمره جغرافی مپاهم او اصطلاحات دویم د جغرافی گتی دریم آیا زمکه کوروی شکل لري سلرم د استوا کرشا او اقلیمی سیمی دا هغا سلور مهم موزوگانی دی چی نن با مجاو تصور پانی بحث بلو رو او اردوان بای بشپر معلومات تر لاسکرو نو درنو زکون کوز تاسو در طولو ده توجه پهیده خوژاو قدرمن زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو. تاسو ترنو خوژاو زده کوونکو لمړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ تاسو کولی سو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبیعي چاپریال متقابلې اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي. داسې ویلی سو درنو خوږو زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د ښودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکوي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی سو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو بلکې موږ تاسو کولی سو د ځمکې او کایناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو کچېرې موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجه واوسئ ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوې د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجه واوسئ هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خوږو ګلالۍ زده کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداري باندې متکن هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډېره زیاته د کوچیانو ژوند ته ورته ده. دوی د یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خواړه زمینه برابروي په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی چې اړتیاوې چې دی څنګه پر کوي همیشه د دې د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې لاله څخه دی پر کوي یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی چې اړتیاوې سر تر رسوي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې تاسو په دې باندې پوه سوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې راوګرځئ چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړه کوو. د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسوي؟ درنو خوږو زده کوونکو کچېرې موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلی خپل ښار او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګن پلټنه کوو د هغو په حقله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کرې لمریز نظام سیارې هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړي دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډېر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولی شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل ښار په حقله معلومات راکړي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ټولو ښارونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کرې د لمریز نظامونو او داسې نورو موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره ووایي، موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. هوجو لیز د کون کوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې د کوری شکل په حقله بحث لرو. ولو چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن ستاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځېږي چې آیا ځمکه کوروي شکل لري او کنه. ځمکه چې د پخپل درنو زده کوونکو ځمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهېږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپله ځمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کروي شکل په څېر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی. یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. هوجو درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډېر زیات شمېر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمېر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطح څخه چټه پرته ده، کوم چې د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه خپله د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطح څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوږو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو. چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی؟ خوږو درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریفوو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه ته که چیرې تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوږو زده کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اورید لمړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره یې هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پر لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شپلې تر څو چې د سرطان په لومړۍ نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو له دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټرافیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کیږي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونو باندې وارد شي نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه پخپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو د جدي کشف په حق له معلومات ول، د جدي کشف عموما د تلې لومړی نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړی نیټه پیسې د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چش کیږي دغه وړانګې واردېږي، تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبل څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي. او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چش کیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د ورید لومړۍ څخه بیا د استوا پر کشف باندې د چش کیږي عمود لګیږي. په عمود ډول سره دی دغه وړانګې واردوي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو موږ ستاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږ زده کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جلی او د سرطان پر کشف باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي نو دا سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ورباندې عمود لګیږي د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو خوږ زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دوړو. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږ ګلالي زده کوونکو همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپله په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ درجو ترمنځ پرتې دي چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري چې یو پر دوه شپږ درجو او نیمه درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو هیله من لرم چې تر دې دم پرې پوه شوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ کډر منو خو ژوند کون کو زبرشتان غفار یو زربې هم تاسو ټول ته شرف واسوم د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه خو ژوند کون کې برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع کوم پتن وي درنه غل ریز کون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه خو ژوند کون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کله لیست کون کو مکه لدین چې تاسو لوست پیل کړم تاسو ټول درنو ز کون کو نه هیل لرم تر څو د لوست پیل په شبو کې له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو خوشحال کله لیست کون کو راز تاسو د لوست پر نور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویلي نیمکره ده. کتاب صفه له ولسم څخه پیل به تر بیا لسم سپې پرې. خوشحال کله درمن ز کون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي. نمړې شمالي او سویلي نیمکره دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه دریم ارض البلدونه او طول البلدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ په موږ او تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو غوړلې ځکون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشاست کون کو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې مرتا سو لمړی شمالي او سیملی نیمکورې پیښینو چې شمالي او سیملی نیمکورې ستوي او لدې څخه مرستا سو هدف سدي. خوشاو درنو زکون کو اي په هیڅ چیز مرګران هیواد افغانستان په کوم نیمکورې کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر مرتا سو درنو زکون کو د زمګي نیمکورې دغه جوړش ته متوجي او سې جو هغه ته په زیر سره وګورو نو مرتا تاسو کولای سو چې دا وګورو چې زمګي کورې چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره دو برابر برخو باندې ویشل سوی دی چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل سوی دی. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمکره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمکره کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکون کو په لاندې خلاص انډول سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمکره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لویه ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري. یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمکره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لویه وچه، د آسیا او افریقا زیاته وچې برخې. همدارنګه درنو خو ژوند کون کو لومړني انسانانو او لومړني لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لویه وچه کې وړه کړې وه، په همدغه لویه وچه کې ژوند سره تړلی. همدارنګ درنو خوشوز دکون کو کچیر مو تاسو سویلی نیمکره ته نظر واچو، سویلی نیمکره ته فکر وکړو، په سویلی نیمکره کې یوازې استرالیا، سویلی افریقا، سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري. همدارنګ د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمکره په نامه سره یادیږي. د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر مو تاسو وایي درنو دکون کو هغه په خپل د هند سمندر، د ایران سمندر زیاته برخه، سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمکره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي. او هم ترنګه درنو خو ژوند کون کو سویلی نیمکره د هوا حالت سمندري ته ورته دي. یعنی د دې د هوا حالت چې ډیر زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیر زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمکره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې ده وچنی ولیده. نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمکره کې ژوند کوي. درنو خو ژوند کوم کو کچیر تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ دلته موږ او تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کوره کې موږ او تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمکره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمکره وایي. جنوبي نیمکره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوی دی چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی او شمالي نیمکره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوی دی. نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمکره او جنوبي نیمکره وپیژنئ. همدارنګه درنو خوږه ځکونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږه درنو ځکونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو ځکونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول ته معلومیږي چې د ځمکه په خپله د استوا د کشې په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کشه د عرض البلدونو د صفر د درجې په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجې په شمال کې او نیوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو. دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل په نوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپل د عرض البلدونو د شمالي نیوي درجې دي، او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیشت کې چې د عرض البلد سویلي نیوي درجې دي یا هم جنوبي نیوي درجې دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کشې د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلی سو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه موږ په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ او تاسو تشخیص کړي دي په نښه کړي. همدارنګه درنو ځکونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو عرض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو ځکونکو، د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو، چې یو نیمه په خپله شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې تر څنګ د انتارکټیک دایره لولو، چې د انتارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپږ درجو کې موقعیت لري. ترنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه لولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. ترنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو، هغوی دواړه نقطې یو د بل سره یوځای کړو، نو دا هغه کرښې چې دا دوه ټکي یو د بل سره یوځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی، یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې دی په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې دی په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی، دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شې لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویش درجو په ځای یې اعلان وکړی دی، چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو، یا هم د دې موقعیت موږ تاسو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، عرض البلدونه پیژنو، چې عرض البلد څه ته وایي. شاید تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید د عرض البلدونو په باره کې اورېدلي، او عرض البلدونو موضوع چې ډېره ساده او اسانه ده. په خپل عرض البلدونه چې دي، درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې یو وخت تاسو په ذهن کې دا سوال ګرځېدلی، یا هم دا سوال زه ستاسو څخه کوم، ایا پوهیږئ چې عرض البلدونه دایرې څه شي دي او څه اهمیت لري؟ کله مو هم د دې اړوند فکر کړی دی؟ راځو درنو زده کوونکو، عرض البلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. عرض البلدونه دایرې ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. خو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي، چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کړي پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي. او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کشي سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو ارض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلات پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنی په عمود شکل سره دی په اتل بلات باندې واردې دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نیوي درجو په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی موږ چې ځمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده، چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده، نو دغه ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده درې سوه شپېته درجې ده، یعنی یوه منظمه کوره زموږ ستاسو درې سوه شپېته ده. خو دغه ارض البلدونه چې دي په خپله هغه شمالي نیمه کره چې دي، یوې شمالي نیمه کره کې په نوي درجو کې موقعیت لري او په بلې شمالي نیمه کره کې په نوي درجو باندې موقعیت لري. نو ارض البلدونه لږې دایرې ته د استوا کرښه ویل کیږي، چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده، چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي. او دغه ارض البلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي د دایرې دي، چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طول البلدونه پیژنو، چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه موږ تاسو هدف څه دي. خوږو ګلالي زده کوونکو، طول البلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کشي موږ تاسو لیدلی سو، چې هغه د هغې په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغواړو هغه موږ تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کشي د طول البلد او ارض البلد کشي دي، چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي درنو زده کوونکو، طول البلدونه هر درجه چې د شپېته دقیقو او هر دقیقې په شپېته ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ تاسو داسې وویشو، د طول البلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نقشه کې وي. نو په نقشه کې طول البلد او ارض البلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمدار توګه سره زده کولی شو، چې په خپله طول البلد هر درجه چې د شپېته دقیقه ده او هر د دقیقه په شپېته ثانیو باندې ویشل شوی ده، د دغو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د هر ځای وخت په بیلابیلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ تاسو د جغرافي مضمون د ځمکې سویلی او شمالي برخې وپیژندلې، همدارنګه شمالي او سویلي قطبونه مو وپیژندل، ارض البلدونه مو وپیژندل او طول البلدونه مو وپیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوږه زده کوونکي به هم دغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ازادي او اوریدونکو،
جوړونکی اسد الله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. ځینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته په تمه دي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لانډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، څنګه ورو رشه جوړه په خیر تی بیت سم د کورو کې راته الله دې وکړو جوړه الله دې خوشاله لره. نو کتم له د ماجور وضعیت سخت خراب دي، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې یو حساب کتاب دوی ته راتلی حساب یې په سمه. نو هغه دا بنده سودی کېدای سي د نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلي کې مثال داسې عزیزان قریبان د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نشته، بېخي حساب کتاب چپه دی، په افغانستان کې مزدوري نشته، حساب کتاب نشته، هیڅ کاروبار نشته نن دې دا. او دویمه خبر دا دی بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغو چې هلته رور څه شتمني وه هغه هلته پاتې شوه. بیا چې دلته راغله د وینو سار مرسته چا سره کړې چا سره نه کړې، هغو چې څه شتمني وه هغه په کورو باندې مصرف کړه، چې مثال یې مځکه واخه یا کور پر جوړ کړه، نو ځانونه یې پهشي قرضداره کړه. او دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نشته پکې. نو دلته دوی په داسې ګرځي چې په ورځ 100 روپۍ دوی ته پاتې شي، 100 افغانۍ. دوی دومره خوشحاله چې بیخي به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسو انجنیران موږ ته راستولي وای یا آیاتان مو راستولي وای، ما بل دا خلک ورشولي وای، کورونه به ورشولي وای، تاسو به په خپلو سترګو لیدلي وای چې دا څنګه حساب دی. بیا دلته چې ځینې خلک ډېر زموږ په کلي کې خپل استه چې ځمځکې استه او ناکار ځمکې دي چې په اوبو پښکې ولاړ دي، پل ډمونه دي، دا مځې فصل نه کوي، هېڅ فصل هم نه کوي. نو دا مځکې دوی دقیم غټ مصرف لري چې یو جریب مځکه دوی سمایي تقریبا 3 لکه 4 لکه افغانۍ مصرف ځینې کوي. نو دومره واس دوی لري نه، یک کیاریان پاتې دي، څوک ایران ته بیرته وغورځېدل، څوک پاکستان ته لاړه، څوک بل ځای ته ولاړه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا پیغام تر ازادي رادیو پوری ورسی. د غزنی ولایت د یکتی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوم باید ستاسې د دې پیغام درسره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. د تاسو څخه غوښتنه ده چې موږ باید سي موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ پیغام ثبتوو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي یا پاسپورټو کوم تمدید چې ده یا کوم کاروبار چې روان ده، په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی بروبي ځان نه سره کېږي او ډېر انتظار په موږ باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو 300 نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي. د چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده او د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه چې دا د موږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او د چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغسې یو د موږ یو بس خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته، یو ډېر بې عزته یو، یعنې له موږ سره ډېر برخورد کېږي په دفترو کې. دغه پیغام شیر سي نو به ډېره ښه وي. نام وسطه والسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي سرور جوړه خوشحاله به. نو افغانانو پکتیکانه دلته ورور کومې برېښنایي تذکرې سي دي. ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسېدګي نه سي کولای. نو چاره کوم دا یې له داسې د دفترنه د کوم د تذکرو کوم دفترنه سي د هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د لولو مرکز لرې، د مرکز تر ټول رسېدګي نشي کولای. او څو یا سوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. ولاد وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راسي. ځکه ټول خو رسیدګي ورک مرکز ته نشي کولای، خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. الله دې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي، ځکه هغه ټول ولسوالۍ ته ډېر کلي پراته دي ورته، نو ټول خو مرکز ته رسیدګي نشي کولای. هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي نه.
زه د ګیزو د ولسوالۍ سره د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیری چې دي چې ورسو وینې دي تیار شوي، 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو سره د مسلمانانو شکې درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپایي، یا د پلار نوم چپایي، یا هکس دي دغه څه وي. بالله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي. بالله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ته زما دغه پیغام دی چې کم دا مشران چې دی لکه دغه کار مسولیت وو د دې خاک امیرتوب پر غاړه باندې دی. موږ د لوړې خوا اوبه وچې دي، اوبه نه لرو، کښتونه د تاریاکو باندې بند دي. نو باید په اوبو یا په یو داسې بدیله لاره باندې سر وګرځو سي چې هغه دا خلک سره راټول شي، پر هغه ځاګو باندې میش پاته شي. کډې ځینې تللې دي، داسې ځایونه شته چې تور پاته دي. سړک مو خراب دی، سړک مو جوړ نه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزورې دي، سم فعالیت نه لري، کار نه کوي. موږ د مخابراتو شبکو سره دا هیله او دا غوښتنه لرو چې زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي، خاص بیا د بي سیم شبکې څخه. فعالیت یې ډېر سخت کمزورې دي. په ټوچه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري چې یو دانه په ولسوالۍ کې ده، یو دانه د کلیسوس په مندې کې ده. زموږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې. نو خلق ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي. زموږ دغه د پیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته، همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دلته د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډیرو سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي، لیکن خاده نسته، خاده ډیر آزاد ده. نو زما دا غوښتنه ده چې در وړو چارواکو چې دا زما غږ ورسیږي چې دلته د روشن خاده ودروي، او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دغه پیغام پرېږدم چې زموږ په منطقه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. څو وارې میسیجان استولی دي رادیوګیانو ته چې زموږ پیغام درسره نشر کړي، زموږ منطقې ته د یو دانه خده راوي. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالحلیم افغان یم، د هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ څخه می تماس نیولی دی. زما آواز در سره نشر کی په دغه رسنیو کې. زموږ خواته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. هلمند ولایت نادادی ولسوالۍ د شورا او د میدان و بغل ته دا زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سین راش نور ایم دلنګ راه داش مې غوړ ول سوالې ورو ورځ مونږ د وخت نه چې مونږ سره کوم کچې به چې د پاخش مریضانم چې هسپتال ته رسو غنولم خرابېږي. مونږ ټول شهر وو کوټو د مونږ د وخت نه چې مونږ سره کوم پاخه کوم ډېر زیات مشکلات.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادۍ رادیو ته را لګلی وو، موږ هم خبره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی. نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. زه ورته دوه شمارې وایم: 0 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1903-1904 دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم 0-2-6-5-5-5-0-3-9-3-9-4 افغان شمارم ور تکراروم 0-9-4-9-1-1 په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې دې حقیقتمن نشر کړي. ډېره مننه پاکې خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسې جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږم شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیغام نشر کړي. عبدالرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نو ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 0-0-3-5-3-4-2-4-8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 0-0-3-5-3-4-3-2-4-8 گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو به راته روغ جوړ خوښ خوشحاله وي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خپرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شر کړئ. موږ یو دوست ورک دی 13-14 کاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ او زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دې په واتساپ باندې میسج راته وکي 0-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0 کچیر دې زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغ پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مې هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا وجید ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی سے خبر کوما. ما ورور دی وکال کیش دا کور نہ درا کسو دی شو تے دی بیا ہس معلومات نستا او دا وقت مر کور مرجو ولسوالی کرے مرجو ولسوالی سے تلو دی اجو کف دا معلومات لے پدائش ما دی مر سر رنگ ہوئی سے پروا ات دعا سلور نہ ات سپر سلور او محمد محمد جانان.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی اللہ زابل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیگان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیگان کلی اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریباً پنځه دیرس کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د پنځه دیرس کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 0 0 تکرار 0 85 15 80 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی، نو که چیرې خان محمد ما ږغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري د مهربانۍ د طریقې دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همداسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیز یې د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېر پښیشانه ده او کورنۍ ډېر خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام. لیک تر اغلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لاری باندې نادرکه سوی دي بن څلور میاشت لا زیات پوره سوی دي د نادرکه دي یو چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګنده خدای معلومات یې راکړي الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دوه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد صاحب دا زموږ راځنه یې دا څه دی چې اوس اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی چې دوه دماغ خراب دی چې دیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې د شپږ میاشت کې چې ورک دی نوم یې میروالی دی د پلار نوم یې عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې لحمحمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړی غورغورید د غزنې دغه ورک شو ته وسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي.
زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا په درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله رحمن او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
سلام علیکم. دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. کوم څه ته معلومات دي په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسي 0 1 0 0 8 0 8 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په کوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درکسو عزیزان او کارکون کوردون څنګه سچول اس فخر اس تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تبریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لست بولس کال کیږي چې خپل کور نه ترکه سوې دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوې دی د خپل کور سره تر دانو نه پوري بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 9 8 1 0 بلش میرا سلام دے 0 3 9 2 3 1 9 3 0 1 9 5 7 1 0 1 9 3 9 3. د خدای په امان نو یل د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شاکر کارکون کو دې دم سلام پدې لچ جوړ بس معلومات لري یا چالی ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور دوا آتا شپاز سپر سلور دوا منانا دخدای پامان.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
کلو کلو بخی جز مال شیر د شهیدو د کلو نو فریادونا تو چی شبا د پرتو وی زبا یما ہے بن کری پرتان زما لالونا تو چی شبا د پرتو وی زبا یما ہے بن کری پرتان زما لالونا تو چی شبا د پرتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سے پتونا دہرمان پلم بو اسوام تیتن اسوام اومی نکڑل مغرورانو تاوز رونا چی داڑے کی اسی شوی بول اوچ سا ناکڑل ماتھا غد اورو لنزی رونا کہا تو پلک نا بڑی پما وکڑی ناجے کڑی دی دا خلقو
لار کوله کو افسوس سیاد نے بوت کل وزر
ماسمان دا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وزرونا هر خواتی دا وفا پتم لارم فرش وی بودی بولان دی دا منا لاس می جد کر دا درد مند سر ساتو تا
شعر باندی وای ایرا دونا شاہی جینی پدی پوشی چی پخلمی ظالمانو لگولی و مہرونا کچھ جبا دپشتو بی زبا یما ہر بنکڑی پشتان زمالا دونا نوی روح می دپشتو شیر تورکر بگلونو کی میوان غرطر